سلامونه د سهار ته بجیدی ز صفی الله ستانګ زایمو د ازادیر ورو دغه پروگرام ته خره لاستویم پیل په خبرونو کوم
که څه هم د طالبانو حکومت د اروپای اتحادیه د پروژو د تطبیق په څنګوالي نیوکه کړي خو دغه اتحادیه وای په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره د لزګونو میلیونو یورو په ارزښت پروژې روانې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې د کرنې وزارت معین مولوي صدر اعظم عثماني د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په کتنه کې د ځینو پروژو د لوړو اداري لګښتونو په اړه نیوکه وکړه او ویل هغه پیسې چې د افغانستان خلکو ته ځانګړي کیږي له بده مرغه زیاتره د پروژو له لارې په اداري لګښتونو مصرفېږي. ښاغلي نیکلاسن په ځواب کې ویلي چې اروپایي اتحادیه په اوسني وخت کې په افغانستان کې د 40 میلیونو یورو په ارزښت پروژې لري چې له هغې به تقریبا 1 میلیون خلک ګټه پورته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د بیړنۍ روغتیايي وضعیت په اړه د اکتوبر میاشتې راپور خپور کړ. په دې راپور کې ویل شوي چې د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان کې تر 1,340 زیاتو کسانو په 112 روغتیايي مرکزونو او روغتونونو کې چې د دې سازمان تر ملاتړ لاندې دي طبي مشورې ترلاسه کړي. راپور زیاتوي شدید اوبلن نسناسته د بدن د اوبو کمیدا د ډینګي تبه شری او کووید-19 د اکتوبر په میاشت کې عامې ناروغۍ وې. روغتیا نړیوال سازمان هم در ازوایی د نشه یي توکو د درملنې له 12 مرکزونو سره په افغانستان کې مرسته کړې. د جنسیتي برابرۍ لپاره د استرالیا سفیر سټیفنی کوپس کمبل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو چارواکو سره په کتنه کې د طالبانو تر واک لاندې د افغان ښځو او ماشومانو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د استرالیا سفارت پرون په ایکس یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د استازو او اغلی کوپس خبرې د افغانستان د ښځو او ماشومانو په وړاندې د بشري حقونو او بشري ستونزو پر حل متمرکزې وې. په یوه جلا غونډه کې چې د افغانستان لپاره د استرالیا سفارت له لوري جوړه شوې وه، کمبل له افغان محصلانو سره د جنسیتي برابرۍ، تعلیم او د ځوانانو لپاره د فرصتونو د زیاتولو په اړه خبرې کړې او د افغانانو د راتلونکي نسل د ځواکمنولو پر اهمیت ټینګار کړی. تر دې مخکې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ په طبي انستیتوتونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز وروستۍ پریکړه وغندله او ویل چې دا د افغان ښځو لپاره پاتې تعلیمي او کاري فرصتونه له منځه وړي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به سبا د دریو شلاوره سیالیو لومړۍ مسابقه پیلوي. په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوهمه سیالي د جمعې په ورځ چې د ډسمبر 14 کېږي او همدارز د شنبې په ورځ چې د ډسمبر 14 ده دوه نورې شلاوره سیالۍ وکړي. دواړه لوبډلې همدارز د ډسمبر په 19، 19 او 21 په دریو یو ورځنیو یا 50 اووره سیالیو کې مخ کېږي. ورپسې په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوی ټیسټ سیالي وکړي. د دوی لومړی ټیسټ لوبه د دسمبر په 16 پیلېږي او ټاکل شوې ده دوهمه د جنوري په 2 پیل شي. دا مسابقې د زیمبابوې په کوربتو په هرارې کې ترسره کیږي. هغه وسلوال چې د بشار اسد رژیم د یکشنبه پر ورځو پرځاو وایي دی او موقت حکومت په جوړولو بوخت دی او د راپورونو له مخې محمد بشیر بچی د هیئت تحریر شام غړی دی. د دې موقت حکومت صدر اعظم وي محمد بشیر د عدلی ولایت اداره په غاړه لرله چې د هیئت تحریر شام تر کنټرول لاندې و. د بشار اسد لخوا ټاکل شوی صدر اعظم محمد غازی جلالی ویلي د واک د انتقال په پروسه کې به مرسته وکړي. د راپورونو له مخې اوس د بشار اسد مخالفان د دمشق ښار او دولتي ودانیو بشپړ کنټرول په لاس کې لري. او په داسې حال کې چې د بشار اسد د حکومت ماته د ایران او روسیې ناکامي ښودل کیږي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی بشار اسد په دې پړ وباله چې له مخالفانو سره خبرې ونه کړي او د یوې سیاسي حل لارې د موندلو هڅې ونه کړه. عباس عراقچی د بشار اسد د حکومت له پرځېدو یوه ورځ وروسته په یوه تلویزیوني خپرونه کې د بشار اسد د سقوط او د سوریې د وروستیو تحولاتو په اړه د ایران سیاست تشریح کړه او ویل ایران، ترکیه او روسیه د استانې په بیر کې د سوریې د حالات او نارضایتۍ د مدیریت لپاره توافق کړی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د بشار اسد د حکومت له لوري د انعطاف نه ښودل او چټک اقدام نه کول د سقوط اصلي دلیل وباله. نن د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا د بشري حقوقو نړیواله ورځ نومول شوې. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه چې 10 ماده لري د 1948 کال د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا تصویب شوه. د دې اعلامیه محتوا هغه مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقونه چې د هر هیواد ټول وګړي باید ولري مشخص کړي. د نور نړۍ خلاف په افغانستان کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د ښځو حقونه په تدریج له منځه وړل کیږي. په تیره بیا سږ کال د افغان ښځو غږ هم اورت بلل شوی او ورته ویل شوی چې په لوړ غږ خبرې هم ونه کړي. په دې اړه باندې اسمت ساروان نور جزئیات راکوي.
نن د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 6 کاله پوره شول. دغه دیش مادهی نړیواله اعلامیه چې ټول بشر د انساني کرامت او حقونو لمخې سره برابر ګني د انساني تاریخ له مهمو لاسته راوړنو بلل کیږي. دا ورځ د افغانستان په شان هیوادونو کې چې خلک یې له لسیزو راهیسې د بشري حقونو له پراخو سرغړونو سره مخامخ دي ځانګړی اهمیت لري. پرون دوشنبه د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په یوه راپور کې وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې نږدې 1.5 میلیونه ښځې او نجونې له خپلو اساسي بشري حقونو بې برخې شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعاله شینکۍ کډوخیل وایي افغان میرمنو هغه ټولې بریاوې او مشروع حقونه چې په دوو لسیزو کې ترلاسه کړي وو د طالبانو په سبا باندې 3 کلنه واکمنۍ کې له لاسه ورکړي دي.
خصوصا چې اخیرا کوم د امر بالمعروف او نهی عن منکر په نوم قانون لمرنۍ لیکلی قانون چې طالبان نشر کړ، حتی د افغانو میرمنې مخ او غږ هم عورت وګڼه. دا یو هغه بهانه ده چې افغان میرمن حتی حق دی د زده کړو نه لري، د کار نه لري، د سفر نه لري، او حتی نشي کولی چې په عامه ځایونو کې خپل غږ پورته کړي. نه ټول هغه بشري او انساني او اسلامي حقونه چې یو انسان باید ولري طالبان په مختلفو بهانو باندې هغه له افغانو میرمنو څخه ټول واخیست.
ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله افغان ښځې په سیستماتیک ډول اساسي حقونه له لاسه ورکوي او هغوی د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. پر ښځو او نجونو د طالبانو د پرله پسې بندیزونو په دوام کې تېره اونۍ افغان نجونې د نرسنګ او قابلیتوب په شمول له بېلابېلو طبي زده کړو هم محرومې شوې. د ښځو د حقونو یوه بله فعاله عادله بهرام نظامي د طالبانو له لورې د نجونو پر مخ د طبي انستیتیوتونو د بندېدو یادونه کوي او وایي دا یوازینۍ برخه وه چې د ښځو پر مخ خلاصه وه.
برخه چې میرمنو پکې پرمختګ لای شوی هغه د قابلګۍ انستیتونه وو چې متاسفانه هغه هم د دې په مخ پور په مخ باندې بند شول او دا وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی چې د افغانستان خلک د سخت حالت ته ناراحت دي.
ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د ښځو پر کار او زده کړو پر بندي سربیره د هغوی خلاف نورې تبعیضي پالیسۍ هم تحمیل کړي دي. په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې د ښځو کار منع دی او تفریح ځایونو، پارکونو او سینګارتونونو ته له تګ او له شرعي محرم پرته لرې ځای ته له سفره هم منع شوي دي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو د محدودولو په اړه تر 50 ډیر فرمانونه صادر کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ناتو سرمنشي ایران او روسیا د بشار اسد د جنایتونو شریکانو بلل. مارک روته هم داراس په سوریه کې د سولایز واک د لیگ د غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د ایران یوې پلوي ډلې حماس د بشار اسد د رژیم پر نسکورېدو خوښي ښودلې، خو بلې حزب الله بیا خفګان ښوولی دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ناتو سرمنشي وایي چې ایران او روسیا د سوریې د پرځول شوي ولسمشر بشار اسد په جنایتونو کې شریکان دي او د هغه سقوط څرګندوي چې دغه دواړه هیوادونه بې باوره شریکان وو. مارک روته د دوشنبه په ورځ وویل روسیا او ایران د اسد د حکومت اصلي ملاتړي وو او د سوریې د خلکو په وړاندې په جنایتونو کې مسؤلیت لري. هغه زیاته کړه د دواړو هیوادونو کله چې اسد نور دوی ته ګټه نشوي رسولی دا ثابته کړه چې بې باوره شریکان دي. د شمالي اتلانتیک تړون سرمنشي د بشار اسد د حکومت پای ته رسیده د خوشی شیبه وبلله، خو ویل چې د پیښې د سوریې د خلکو او سیمې لپاره ناڅرګند حالت رامنځته کړی دی. مارک روته همداراست په سوریه کې د سولې لارې د واک لیشت غوښتنه وکړه. لبل خو د حماس سخت دریځ ډلې د بشار اسد د حکومت تر نسکورېدو یو ورځ وروسته د سوریې خلکو ته مبارکي ورکړه او د دې هیواد د یووالي غوښتنه وکړه. د ډلې د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې د بشار اسد د رژیم پر ضد د ازادۍ او عدالت د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره بریالیتوب بللی او د سوریې له خلکو یې غوښتنه کړې چې سره یو شي. حماس چې د امریکا او اروپای اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله ګڼل کیږي، هیله څرګنده کړې چې سوریه به له اسد وروسته لا هم د فلسطین د خلکو د ملاتړ لپاره خپل تاریخي او محوري رول ته دوام ورکړي. له بلې خوا د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې مشر زیاد النخاله چې ایران یې ملاتړ کوي او د حماس متحد دی ورته څرګندونې وکړې. زیاد النخاله وویل اسلامی جهاد هیله لري چې سوریه به لکه څنګه چې تل به د فلسطین د خلکو او د هغوی د عادلانه ارمان لپاره یوه رښتینې ملاتړې پاتې شي. خو د لبنان حزب الله ډلې د سوریې وروستي تحولات یوه جدي او خطرناکه ننګونه وبلله. د دې ایران پلوه ډلې یوه جګپوري چارواکي د بشار اسد د حکومت د نسکورېدو په لبنی غبرګون کې د سوریې پیښې جدي، خطرناکې او د نویو تحولاتو زمینه برابرونکي وبللې. د لبنان په پارلمان کې د حزب الله استازي حسن فضل الله په یو بیان کې ټینګار وکاوه چې د دې چټکو تحولاتو علت او څرنګوالی دقیقې ارزونې او څیړنې ته اړتیا لري او دا کار یوازې د عامو ویناوو او څرګندونو له لارې ممکن نه دی. حزب الله چې د امریکا لخوا یو ترهګره ډله بلل کیږي، د سوریې د کورنۍ جګړې په کلونو کې د بشار اسد په واک ساتلو کې مهم رول لوبولی و، خو په تیرو څوارلسو میاشتو کې له اسرائیل سره د دې ډلې د جګړو د سختېدو له کبله د حزب الله ډېر ځواکونه له سوریې څخه لبنان ته ستانه شول، چې دا کار د اسد د حکومت د دفاعي لیکو د کمزوري کېدو سبب شو.
له خبرونو ور اخوا
د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي جاناتن ټروت قرارداد د یو بل کال لپاره هم غځولې دی. له ټروت سره افغان ټیم په ګڼو سیریزونو کې بریاوې خپلې کړې. په تیره بیا په شلو اوریزه او نړیوالو جامونو کې ګڼ تکړه ټیمونه مات کړل. جزئیات له بختیار سایله په دغه ریپورت کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې له مشر روزونکي جاناتن ټروت سره یې د 2015 زیږدیز کال لپاره یو وار بیا هوکړه لیک وکړ. افغان کرکټ بورډ ویلي دي ښاغلي ټروت په لومړي ځل په 2022 زیږدیز کال د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده پیل کړه چې تر دې دمه ډېر اغېزناک پاتې شوی، نو ځکه ورسره بیا هم دغه دنده غځوي. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل په تیرو دوه کلونو کې افغان ملي لوبډلې بې ساري لاسته راوړنې درلودې چې نوموړی هم په دې بریاو کې د ملي لوبډلې مل و.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې مشر روزونکي جاناتن ټروت سره د راتلونکي کال 2025 میلادي کال لپاره قرارداد وغځول. د یادونې وړ ده چې جاناتن ټروت د افغان ملي لوبډلې د تیرو دوه کلونو شاوخوا بریاو کې د لوبډلې سره مل و او دغه بریاو برخه و چې په هغې کې د شلوریز نړیوال جام بریاوې او لاسته راوړنې، دغه راز د 500 نړیوال جام بریاوې او یو شمېر نورې دواړه خزه لوبلړې شاملې وي.
ښاغلی سادات زیاتوي چې جاناتن ټروت به د زیمبابوې پر وړاندې د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې یو وار بیا له ملي لوبډلې سره یو ځای شي.
د دې ترڅنګ باید ووایم چې په زیمبابوې سره چې کوم سیریز ترسره کیږي، دغه سیریز په یو ورځنیو لوبو کې به جاناتن ټروت د ملي لوبډلې سره مل وي او په پاتې دوه سیریزونو کې چې شل اوریز او ټیسټ سیریز دی په هغې کې به د مشهور روزونکي دنده د حمید حسن ترغاړي وي او د مرستیال روزونکي دنده به د نوروز منګل ترغاړي وي.
باید وویل شي چې په دې وروستیو کې د ښاغلي ټروت او افغان کرکټ بورډ ترمنځ پر ځینو مسایلو د اختلاف له امله دواړو لورو له لوري د هوکړه لیک ختمېدو خبرونه خپاره شوي وو، خو ځینو سرچینو ویلي دي چې دواړه لوري له ځینو مسایلو په تیرېدو سره هوکړې ته ورسېدل.
د ځوانانو خبرونه
د درنو دوستانو سلامونه میومنی.
زه شخصا خپل ځان نه درته وایم، چې کله کوچنی قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم کوم ځای کې پوسټ کوم، ما ته اصلا مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورته یو خراب کومنټ راکړي، مګر به هم زه مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي، به ما باندې خراب اغیزه کوي.
افغان پیغله زهره جنت وه چې ویلې په ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک کې د یوې موضوع له لیکلو څخه وروسته د ځینو ځوانانو له داسې کومنټونو سره مخ کیږي چې پر دې باندې بد اثر کوي. قدرت الله شمی هم له یو شمېر کسانو څخه ګیله لري، وایي په ټولنیزو رسنیو کې له لیکلو وروسته داسې کومنټونه ګوري چې دای په خپل لیکلي مطلب پیمانه کړي.
ما خپل اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډیر زیات ما خپل کم کړل، ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې. دغه خلکو ته چې ته یو خبره مثلا لیکي وای چې دا ځان فیلسوف فیلسوف کوي، تر شا بدر پس یو دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې بدر پس یو خبره راولي کی.
نن امدا موضوع چلون ملتیم وکری. درنو دوستانو، د ټولنیزو رسنیو ګڼ شمېر کاروونکي ټولنیزې رسنۍ د میوې خوړلو له چړې سره تشبیه کوي. وایي که په چړې باندې میوه پوست کړي او یې خوري انرژي درکوي، او که چیرې ګوته ور باندې غوڅه کړي نو درد لري. همداسې که چیرې په ټولنیزو رسنیو کې مثبت لیکنې وشي، لوستونکي هم مثبت کومنټونه ولیکي، مثبته انرژي خوروي او لیکوال د ګټورو لیکلو لپاره خپلې هڅې نور هم ګړندۍ کوي. خو که چیرې داسې څه ورته لیکل کیږي چې شخصیت ته په خبره یې توهین وي، نو بیا اړین مطلب هم له نورو خلکو سره نه شریکوي. افغان ځوان عاشق الله وایي چې داسې هم کیږي چې کله په پیل کې یو منفي کومنټ ولیکل شي، بیا ځینې نور کسان سره دی چې په موضوع خبر هم نه وي بدې خبرې ورته لیکي.
ډیری خلک د یو بل نه لکه د شاعرۍ خبره الهام اخلي. که تاسو فکر وکړئ یو څوک خپل فیسبوک کې یو عکس خپروي یا یو موضوع ټاکي، یو موضوع باندې غږیږي، که هغه موضوع په یو شخص ښه ونه لګي، د هغه بدې ردې ښکنځلې وکړي، نو دا بل راځي د مخ کومنټ چې ولوست دا هم هغه شی ورته لیکي. یعنی هیڅوک یو څوک نه پیژني چې یو ښه مثال په دروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو تصویر بولو چې هلته مثلا هغه تصویر خپور شوی و دوی بدې ردې ورته لیکلې. دا په ټوله کې د اکثریت ځوانانو کې دا کیسه روانه ده. اکثریت هغه قشرونه دي چې ته باور وکړي تعلیم یې هم کړی دی، خو دوی د ټولنیزو رسنیو نه ښه ګټه نه ده پورته کړې، او یوازې همدغه کنځلې او ځینې بدې ردې دای پکې زده کړې دي. له بده مرغه چې هغه کس پیژني هم ناسم قضاوت کوي. د افغانانو داسې ډېر لنډ فکر دی، دا باید ومنو. که وګورې د کرکټ لوبه چې وګټي، دوی هغه خپل لوبغاړي ستایي، هغوی ته اتلان وایي. کله چې یوه لوبه وبایلله نو هغو ته بدې ردې وایي، کنځلې کوي. زه خپله هم ټولنیزې رسنۍ کاروم، که هغه انسټاګرام ده، که فیسبوک ده، که ټویټر ده، او همداسې نورې خواله رسنۍ دي چې دا کاروم. ما ورنه ناسمه ګټه نه ده پورته کړې، او ژر قضاوت څکه نه کوم چې زه یو څوک ونه پېژنم ولې په اړه قضاوت وکړم. او که قضاوت وکړم هم باید سالم نظر وي، نه ردې بدې، نه ښکنځلې، ځکه دا د یو ځوان د یو انسان سره نه ښایي او دا انسانیت نه دی.
کله په ټولنیزو رسنیو کې یو موضوع خپرېږي، هغه ته چې کومنټ ورکول کیږي، هغه داسې نامناسبې خبرې وي، بل یو څه ته که تاسو متوجه شوی دغه املا، انشا، طرز د لیکلو په دې باندې خبرې راته وکړي، دا مو څه رقم پیدا کړي په دا ټولنیزو رسنیو کې په تیره د فیسبوک په کومنټونو کې؟
په ټولنیزو رسنیو کې که هغه فیسبوک دی، که ټویټر دی، که انسټاګرام دی، او که نورې رسنۍ دي، که هلته چې کله کومنټونه کیږي، اکثریت یې املایي مشکل لري. که مثلا ناصر دی، هغه په سواد لیکل کیږي، دوی په سین لیکي، او مثلا همداسې سادات دی، دوی سادات لیکي. دغه ځینې مسایل شته، ستونزې شته چې املایي مشکلات شته. خو زما په اند که دوی ډېره مطالعه ولري، مطالعه وکړي، خپل لیک لوست باندې، املا باندې، انشا باندې کار وکړي، دا به سم شي.
کله چې یو څوک ټولنیزې رسنۍ کاروي، څه کول پکار دي؟ کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟ د سواد له اړخه، د ادب له اړخه، کوم څه ډېر مهم دي په پام کې ونیول شي؟
کله چې ټولنیزې رسنۍ څوک کاروي، د سواد نه هم سیوا چې دا ادب دی چې باید ادب ولري، ادب وپیژني، انسانیت وپیژني، مثبت کړه پورته کی خی دا ډیره موثره تمام شي. مونږ اکثریت ښه ملګري د ټولنیزو رسنیو نه موندلی دي، دا سره ومني اکثریت ښه دوستان مو چې دی د ټولنیزو رسنیو نه موندلی دي، ښه ښه لیکنې کوي. دوی کولی شي چې هغه لیکنې ولولي، زه فکر نه کوم چې دوی بیا داسې بدې ردي وایي. ښایي یو څه زده کړي، ځکه دلته په دې دا ټولنیزه رسنۍ دي او په دې کې ښه ښه مطالب هم خپرېږي.
داسې څه ستاسو ته مخ ته راځي په کومنټ کې چې لولی هغه اخلاقي نگان هم ښه نه وي، اغه لیکل هم سم نه وي، املا هم ښه نه وي. خپل دی یو ځوان په صفات څومره خوابدی کېږي خپل نور امزولو ته چې داسې یو څه دوی لیکي؟
زه سو وایم کله دا اوس یو معمول ګرځېدلی دی په افغانانو کې. زه خو شخصا ډېر خوابدی کېږم، ډېر ځورېږم په دې چې نور نړۍ کوم ځای ته ورسېده، نور نړۍ په څه بوخته ده، خو زموږ افغانان په څه بوخت دي. زه له دوی دا هیله لرم چې راځئ، نور دا وخت نه دی، په ځان کار وکئ، په ځان بسیا شئ، نور خلکو ته ردې بدې مه وایئ. دا په واقعیا هغه ستا کورنۍ به ښه وي، ستا کورنۍ به په داسې کارونو کې ښکیل نه وي، خو که چېرته ته په یو غلط انداز کومنټ کوي نو خلک ستا د کورنۍ په تربیه باندې قضاوت کوي. خلک وایي چې حتمن دا ټوله کورنۍ همداسې ده، خو نه، ټوله کورنۍ به داسې نه وي. دیو کې به یو کس وي چې هغه به د ادب لاړه کمزوری وي. واقعا زه خو ډېر ځورېږم او ډېر دردېږم، ځکه چې نور نړۍ وګوري، د نورې نړۍ ځوانان وګوري چې هغوی په څه بوخت دي، او بیا چې خپلو افغانانو ته وګوري بیا دې ته خامخا دردېږي. دوی نور داسې څه نه لري، دوی داسې یو هدف نه لري چې زه باید دې هدف ته کار وکړم. یوازې ټولنیزې رسنۍ د دې لپاره جوړې کړي دي چې په هغه کې ښکنځلې وکړي، په هغه کې ردې بدې ووایي.
قدرت الله شمی بیا وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې منفي کومنټونه ډېری هغه کسان لیکي چې د زده کړو کچه ټیټه وي.
زمونږ د ټولنې په کم پوهی باندې دلالت کوي چې کله مثلا یو څوک پوسټ کوي او یا حتی د هغوی سره فرینډ هم نه وي، بیا دوی هلته کمنټونه کوي. دا سړی داسې ښکاري لکه نابللی چې واده ته ځي. نو یعنی مونږ خپله چې کله مطلب داسې یو نیم پوسټ کوو چې هغه مطلب زمونږ لپاره به یو مهمه موضوع وي، مونږ به په سوچ کړی، فکر به مور باندې کړی چې یاره دا موضوع مونږ دلته ولیکو تر څو ټولنې ته یو آگاهیت ور وړاندې شي. دی به درته راشي هغه خپل کم فکر چې دا مطلب په تکاوی کې خیدا هغه به راوخلی، د هغه په سر باندې وتا ته داسې یو کمنټ وکي چې ته په خپل په شرمېږي، خبره به د کړی و به په شرمېږي، ته چې خاص زت څه وای مودات څه وای. دا خود د خلکو د ډېر زیاتې د کم پوهی یو لامل دی. دا خو بل هیڅ هم نه دی، کچې ته د خلک پوهی دی نو ولې په پردی واده کې دوی غړېدل؟ دا خو هغه خبره دی چې ما اوس ورځ داسې دی لکه په پردی واده کې چې غړېږي. نو په دې باندې خو یو سړی ډېر زیات کم شخصیت ښکاري، یو ډېر زیات بد ښکاري. لکه مخکې مې راشد خان پوسټ کړه او باغی باندې ما ځینو خلکو لیدل چې دوی کم کمنټونه کړي وو. نو دا چا خبره ما ورته په وسر کې کتل، یعنی مونږ دلته شرمېدو چې دا اوس کم مخلوق دی، دا کم ځای نه راغلی، دا په کم فکر دومره دغه شیان دی لیکي. دا د دوی د کم پوهی لامل دی، بل هیڅ نه دی.
څه فکر کوئ دا کسان داسې یو کمنټ لیکي چې هغه د تاسو خبره اته د دیوال نه چې یو څوک هغه ولولي، کورنۍ، ورور، دوستان، خپلوان هم دا کمنټونه ګوري، دوی ته نه وایي دا کمنټ مناسب نه ده، دا کسې په ځان نه راوړي، د تام د ښه ښکارېږي. څه فکر کوئ په دې اکله؟
که چېرته مطلب د خپلو کورنیو د وګړو په کیسه کې ول، نو هغوی به داسې کار نه کوو، داسې کمنټونه به نه کول. او یو داسې یو انسان چې هغه په کمنټ کې ډېرې زیاتې بدې خبرې لیکي چې په هغې باندې حتی بل سړی شرمېږي، نو هغه بیا د دوی په کیسه کې هم نه وي چې د دوی فامیل به د دوی په اړه څه ووایي. او د دوی هغه کم هغه د روزنې کومه طریقه چې دی، نو مطلب دا د هغه ځای نه سرمنشا اخلي چې مطلب دوی په داسې یو ځای کې دوی نه راستر شوي، یا په داسې یو ځای چې مطلب هلته دوی باید سم اکیډمیک رستر شي، هغه څه ځای کې دوی نه رستر شوي. نو دوی د فامیل موضوع زه فکر نه کوم چې مطلب هغه څوک چې داسې یو کار کوي هغه بیا د فامیل د یو مشر د یو کشر هغه نزاکت به دی ځان سره وساتي چې ولا ما به خپل فامیل وګورم، زه به هغه ته بد معلوم شو. زه فکر نه کوم چې یو څوک داسې کوم کار کوي نو هغه سره دا احساس واوسېږي چې یار زما دا خبره به زما فامیل وګوري، ځکه چې دا خو کم داسې کوم څه نه دی چې پټ کیږي، ځکه چې دا خو براله خبره ده. نو کله چې مثلا یو سړی دا څه کوي هغه فکر نه کوم چې په دې شیانو، ځکه د هغوی ذهنیت دومره کم وي، دومره ټیکي چې دا خبره کولی شي، نو هغه د فامیل په کیسه کې هم نه شي کېدلی.
انټرنیټ، ټولنیزو رسنیو دغه ټوله نړۍ په یو کلي بدله کړې ده، یعنی هر څوک کولی شي له هر څه نه خبر شي. تاسو چې کله د نورو هیوادونو د وګړو په تېره بیا د ځوانانو پوسټونه ګوري، بیا ترغلاندې کومنټونه ګوري، بیا راځي یو شمیر افغان ځوانانو ته د دوی فیسبوک پانو ته سر ورکار کوي یا یو څوک چې کومنټ ورکوي دې ته سر ورکار کوي. څومره فرق کوي له نورو هیوادونو له ځوانانو سره ځینې افغان ځوانان لیکلې په ټولنیزو رسنیو کې څومره فرق کوي؟
ډېر زیات فرق لري، ځکه چې مطلب مونږ د نورو مملکتونو ځوانان چې ګورو هغوی په یو موضوع باندې مطلب هغوی خو اول سوشل میډیا دومره زیات استعمالوي نه، که بیا چیرته مثلا استعمال شي هغوی په یو ډېر ښه هدف باندې استعمالوي. لکه مثلا مونږ اوس په افغانستان کې لینکډین وګورئ چې مطلب څومره خلکو سره بد دا وي، یا مثلا دغه فیسبوک کې چې دوی کوم پوسټونه کوي چې مطلب یا تاسو یو پوسټونه چې هغه مطلب اصلا هیڅ معنا نه لري، چې مونږ ور باندې دوه ورځې سوچم کو دغه معنا مونږ ته نه رابرسېره کېږي چې دا پوسټ په کوم فکر باندې کړی. مګر که نورو مملکتونو ته لاړ شو هغوی چې دی مثلا په کمې عرصه کې چې دوی په ورځني ژوند کې په اکیډمیک ژوند کې چې دوی مصروف وي د هغې اړوند دوی ځان ته ایونټس جوړوي، هغې د هغې اړوند ځان ته ګروپونه جوړوي، د هغې اړوند ځینې خلکو ځینې مثلا واړه ډېر مثلا تحقیق کړی، د هغې یوه مهمه خبره راخلي هلته لیکي، هم خپل بیکګراوند جوړوي، هم نورو ته خپل شخصیت ښیي، هم چې دی غواړي چې په یو چا باندې مثبت تاثیر وکړي. نو زموږ خو بل کار نشته دی، زموږ خو دا دي چې مطلب زه پوسټ راواخلم په تا پسې وکړم، ته پوسټ راواخلي په ما پسې وکړي، او زه په تا پسې خبره وکړم. او هلته زموږ خو دا افغانان اکثریت داسې دي چې هغه نن سبا په ټیک ټاک کې ځینې راوتي یو نیم شعر شاعري وایي چې بس مطلب تربګني کوي چې تا به داسې کوم چې سبا هغه سې وکم، نو یو بل چې دی په غوږونو باندې سره وایي. نو مطلب اصلا څه معنا، یعنی مونږ خو په سوشل میډیا نه یعنی څه ور چې مونږ باید استفاده واخلو، نو اصلا په هغې لارې باندې مونږ نه یو روان، اصلا په ګټورې لارې باندې نه یو روان. بیخي بې ځایه، یعنی بیخي د وخت ضایع ده چې مونږ په سوشل میډیا کې کوو. ما خپله اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډېر زیات مخپله کم کړل، ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې، دغه خلکو ته چې ته یو خبره مثلا لیکي وای چې دا ځان فیلسوف کوي، تر شا بدل پس یو دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې بدل پس یو خبره راولي کی، نو کدي سره ته ټوکی ټکالې کوي، که یو بے ځایه شاعری وړاندې کوي، که عکسونه اپلوډ کوي، نو دټس ویری ګوډ. خو اغیل اوس نور شانو کې چې دوی دا دلچسپي نه لري، او دا ډېر د بدبختۍ زیات ده ډېر.
بله، تر هغه ځوانانو ته یو پیغام تاسو لري، ځکه خپله تاسو یو ځوان یاستی، په ځوان باندې د ځوان خبره تاثیر کوي. مثلا ځینې کسان اصلا دوی نه پیژني، لکه څنګه تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل، هغه یو پوسټ کوي، یو خپل شخصي موضوع وړاندې کوي، یا شخصي موضوع یا ټولنیزه موضوع. خو ځینې کسان داسې کسان هلته کمنټ کوي چې هغه سره هیڅ شناخت نه لري، ځکه یو نفر منفي لیکلي نور منفي ته پسې دوام ورکوي. دغسې ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
دا صحیح ده چې د یو چا مطلب شخصي فیسبوک پاڼه ده یا مثلا د هغه اکاونټ دی، هغه حق لري چې په دې کې مثبت څه نشر کړي. مګر هغه خلک چې مطلب منفي څه نشروي، نو زما په فکر باید په ده باندې چې دا یو قیدات رانازل شي، ځکه چې مطلب ته که چیرته په دې فیسبوک کې منفي څه نشرئ، نو دا یوازې ته د خپل ځان لپاره نه نشرئ، دا نورو خلکو ته هم ورځي. بیا چې د تانه دومره یو ښه کار نه کیږي چې ته کم ښه څه نشر کړې چې زموږ په ټولنې باندې مثبت تاثیر وکړي، نو کم از کم هیله ده چې تاسو د بل چا په ښه اقدام، په ښه پوسټ، په ښه خبره باندې حتی پسخند مه وهئ، او تاسو کوشش وکړئ چې سوشل میډیا لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې دغه انټرنیټ چې دی دنیا په ګلوبلایزیشن په یو نړیوال کلی باندې دی تبدیله کړې ده، نو د دغه کلی نه تاسو استفاده وکړئ. مثلا دغه ځینې ایونټسونه چې دي، مطلب ځینې ځایونه کې کنفرانسونه دایریږي، تاسو کوشش وکړئ چې مطلب هغه د کنفرانسونو سره تاسو مطلب اړیکه ونیسئ، هغې کې د شمول لپاره مطلب خپلې هلې ځلې وکړئ، له نورو مملکتونو څخه مطلب د ځوانانو سره هغوی سره اړیکې ټینګې کوي، نیټورک جوړ کړئ. هغه موږ په انګلیسي کې وایو چې یور نیټورک از یور نیټ ویلث، نو نیټورک یې جوړې کوي. دا فصول شعر شاعري او دا ټوکی ټکالی او ویډیوګانې او عکسونه، نو دا به تاسو څه فایده وکړي؟ نو په دې هیله چې د دې شیانو نه زموږ په شمول دا ټول ځوانان چې دی ښه ګټه پورته کړي او یو سالم فعالیت دلته ترسره کړي، زما هیله د دوی ټولو څخه دغه ده.
زهره جنات چې لنډې کیسې او ناول لیکي وایي کله چې د کیسې لیکل بشپړ کړي تلوسه یې دې ته وي چې د فیسبوک له لارې له نورو دوستانو سره شریکه کړي. خو له بده مرغه ځینې وخت له داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې دا له زړه څخه ځوروي.
کله چې کوم پوسټونه شوي زه لاړه شم د هغې کومنټونه ګورم، واقعا داسې کومنټونه یې چې د هغې په لوستلو زه وشرمې کړم، سترګې پټې کړم یا هغه صفحه زه تېره کړم، ځکه هغه د لوستلو وړ نه یي. ځکه منفي کومنټونه هم شته دی، مثبت هم شته دی. خو هر انسان د خپل لید یا د خپل نگاه نه یو څه ګوري کومنټ ورکوي که نه. خو زما په نظر سره هېڅ انسان حق نه لري یو چا ته خراب کومنټ ورکړي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د چا شخصیت په اړه، د چا خوی په اړه، د چا د سختو په اړه، د چا د مشکلاتو تو په اړه به دا نه پېږي کومنټ به ورکړي. هغه په انسان باندې ډېره منفي او خراب اغېز هم لري. زما خپله د کومنټ په اړه نو ما یو پوسټ چې په خپل فیسبوک پاڼه باندې نو هغې کې ځینې خلکو خندا ورکړې وه او هلته یې ماته داسې دردونکې جملې لیک کړې وې. واقعا زما زړه په هغې کومنټونو دومره ودردېد، دومره خفه شو چې څومره زه په هغه بندیز نه وم خفه. ما ویل ښه بندیز خو دی، کومنټونه ولې دومره خراب چې انسان ودردی. خو زما ته په هغه حالت کې چې یو څوک کومنټ ورکوي د املا انشام غلطه او د خبرو کولو طرز نه زده، هغه نزاکتا خبرې هم نه زده چې تا سره سوال او جواب وکړي، هغه به ماته دونه درد نه راکوي. زه وایم خو جاهله دی، نه پیږي. هغه انسان چې خپله یو ځای ته رسېدنې مثلا زده کړې کړي یا ته کومنټ وګوري یا صفه وګوري، د ټولو نه به ډېر ښه شان نشر کړي او ته به واقعا دا یو شخصیت دی. مګر داسې یو بې معنا خبره به لیکلي یا داسې کومنټ به ورکړي چې انسان د هغې په لوستلو باندې شرمېږي. او زیاتره چې زه ځینې شیانو کې ویډیوګانو کې یا د درس نگانه یا بل نگانه ګورم، نو هم منفي کومنټونه شته دی او هم مثبت شته دی که نه. خو په ځینو ځایانو کې چې مثلا انجونې اوسي یا بهر ملکونو ته تللي، ځینې ویډیوګانې جوړوي یا ځینې په هغې کې به منفي کومنټونه زه ډېر وینم، ډېر زیات وینم. کله چې زه کومنټونه وایم نو زما خپل نظر به دای چې نه شو کولی د یو انسان زړه ښه کړي، یوه ښه خبره ورته وکړي، یو ښه کومنټ ورته ورکړي، هغې لپاره خراب کومنټ ورکړي، ول د هغې زړه خفه کړي. کېدای شي ستا په یو کومنټ سره هم څوک ودردېږي، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، ما یو پوسټ د درس باندې جیکو، یو چا رشخان را پسې کومنټ جیکو، یعنی هغه بندیز باندې زه خفه نه شم، کومنټ باندې ما وژړل. ما ویل دا ولې زما په نظر سره خو دا ناپوهي ده، ځکه یو انسان پوه شي زما په خبره باندې څوک ځورېږي یا زارېږي، هېڅکله غلط کومنټ یا خراب کومنټ ورته نه ورکوي. دا هم د ناپوهي یوه وجه ده، یا چا باندې رشخان وهل، چا ته خراب کومنټ ورکول، دا هم یو ډول ناپوهي ده او یو ډول غلطي ده. هېڅوک چاته د خرابې خبرې حق نه لري، هېڅوک دا حق نه لري چا پسې رشخان وهي او خراب کومنټ ورکړي. زما په نظر سره دا جهل دی، ناپوهي ده، ځکه ځینې انسانان په ټولنه کې پیدا کېږي چې یو چاته خراب کومنټ ورکړي.
بله، دا ډول چارې چې کله یو څوک یو څه غواړي له نورو سره شریک کړي د ټولنیزو رسنیو له لارې، بیا د خلکو، البته د یو شمېر خلکو غلط کومنټونه بیرته دوی ویني هلته چې ورته لیکلي وي، څومره د دې لامل کېږي چې نور هغه ګټور سم دوی پوسټ نه کړي؟ ټول خلک په تېره بیا انجونې چې په دې مسایلو کې ډېرې اساسي دي، دوی بیا نه غواړي چې مثلا هغه کوم څه چې باید ټولې نړۍ ته ورسیږي، کوم څه چې دوی عملي تجربه ده، کوم څه چې په نظر یې نور خلکو ته ګټور دي، بیا دا نه وړاندې کوي خلکو ته، نه پوسټ کوي. څومره د دې باعث کېږي چې غلط کومنټونه چې خلک ورکوي نور هغه نه غواړي چې هغه کوم څه شیر کړي؟
بالکل، دا خو معلومداره خبره ده، یا واضح خبره ده. کله یو انسان ته غلطه خبره کوي، غلط کومنټ ورکول کېږي یا رتل کېږي، ځپل کېږي، نو البته د انسان زړه ماتېږي. که هغه یوه ښه خبره پوسټ کوي یا یو ښه عمل ترسره کوي، هغه ورټول شي نو زړه یې خفه کېږي، یا د هغې د پوسټ کولو څخه یا د هغې د ویلو څخه ډډه کوي. خو زیاتره داسې نجونه هم شته دی چې مثلا د چا خراب کومنټ تونو ته یا د چا خراب نظرونو ته سترګې پټوي، هغه ته ډېر وخت نه ورکوي، بیا هم خپل فعالیت کوي. مګر دا بیا هم د انسان په ذهن باندې ډېره خراب اغېز لري. که څومره انسان یو ښه کار کوي، بل انسان له خوا نه ورته خراب کومنټ ورکول شي یا ورټول شي، هغه په خپل کار کې داسې کمی احساس کوي یا زړه خفه کوي چې ولې داسې وشو، یعنې باید داسې نه وای شوی. دا چې حال دا چې موږ باید داسې جاهلانو خلکو خبرې وانخلو په ځان باندې. یو انسان چې مثلا دومره پرمختللی او ښه کار هم نه کوي، د بل انسان له لوري تشویق شي، واسول شي، یو ښه خبره ورته ولیکل شي، یو ښه کومنټ ورته ولی شي، مثلا خورکۍ ډېره ښه لیکنه دې کړې ده، زه باور یم ته به لیکواله شي، دا د دې لامل کېدای شي یوه پیغله یا یوه خور لیکواله شي په ښه کومنټ، په ښه خبره باندې. مګر دا خراب کومنټ، خرابه خبره، که هغه د کورنۍ د خوا یا د خپلو ورونو خوا یا په فیسبوک کې د نورو لخوا، نور رسنیو لخوا کوم خراب کومنټ ورکول کېږي، هغه په روحیه باندې دی پیکر باندې دی یو پیغله دی یو ځوان ډیر تاثیر لري ډیر منفی تاثیر لري ځکه زه شخصا خپل ځان نه درته وایم چې کله کوچنۍ قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم کوم څه کې پوسټ کوم ما ته اصلا مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورته یو خراب کومنټ راکړي مګر به هم زه مهمه نه ده په ما باندې به منفی تاثیر کوي به ما باندې خراب اغیزه کوي زه به زما خپل پوسټ سر نه لولم مې دی خو به څه داسې کمی نه وه څه داسې منفي ټکي خو به پکې نه چې ما داسې خرابه خبره لیکل شوې ده نو دا په ذهن باندې ډېر منفي او خراب اغیزه لري
بله کوم وخت داسې سوی ده چې تاسو بیرته همدغه کسان چې منفي کومنټ لیکي دوی سره تاسو تماس نیولی چې وروره ولې یا خورې ولې کوم وخت دې بیرته ورسره تماس نیولی
بله کله چې جمهوریت نه وروسته موږ ځینې پوسټونه د بیرغ یا د وطن او د دې په اړه باندې کول نو ډېر زیات منفي کومنټونه به ما اغستل هلته موږ یو یوټیوب چینل له لارې به مې کول ډېر خراب کومنټونه به ما اغستل همکارانو به مې ماته ویل وایي دې ته جواب مه ورکوه ځکه وایي دغه وخت خلک چې د خلکو وخت ضایع کوي او خلکو پروژې خراب تاثیر کوي مګر زما زړه به ډېر خفه کېدو او دې پوښتنه به مې ورنه کوله چې تاسو ولې داسې غلط کومنټ موږ ته راکوئ که د بیرغ عکس دی که مثلا د جمهوریت د وخت دی هر څه دی ولې غلط خبرې حق خو تاسو نه لرئ نو څو نفران سره همداسې په کومنټونو کې په بحث شومه او یا په مسنجر کې به زه ورسره په بحث شومه ځکه ما به لږ احساسات زر راپارېدل پوښتنه به مې ځینې وکړه چې ولې زما پوسټ خراب یا غلط کوټ راکوئ دی حق خو ته نه لري نو ځینې به ښه وو خپل دلیل به یې وړاندې کړو یا به کومه خبره وکړه خو ځینې به داسې جاهلو خلکو سره زه مخ شومه چې حتی عزت ته به یې خرابې خبرې وکړې زه به دې مجبور شوم چې هغه د هغې څخه بلاک کوم هغه کومنټ او هغه مسنجر او یوټیوب هر ځای کې به چومه به د هغې څخه بلاک کوم ځکه هغه به د بحث وړ هم نه وو ځکه ما به غوښتل چې دې سره زه ادبي بحث وکړم چې ولې دا خو ښه کار نه دی به نور هم داسې یا د کومنټ نه به هم غلطه خبره کوله یا به داسې هر وخت تلو چې هغه به د بحث وړ نه نو زه به دې ته اړ شوم چې هغه زه بیخي بلاک کوم له منځه ویستم
دغسې کسان چې مثلا په ټولنیزو رسنیو کې غلط کومنټونه کوي نو واضح خبره ده چې کورنۍ دوستانې ملګري ټولې ګوري څه فکر کوي دای خپل کورنۍ او دوستانو ملګرو نه خپل غلطو کومنټونو لیکلو باندې یو ډول د شرم احساس نه کوي
بالکل دا خبره خو اول زه خپل یو پیغله ما که زه یو غلطه خبره وکم یا غلط کومنټ وکم از ما ورونه از ما پلار از ما مور هغه ګوري وای ولې لوري دا دی ولې وکړه خو کار نه اول زما سترګې دو تخته کې به دوستانو ملګرو ته خو ځین انسانان مثلا دا غلط کارم کوي ډیر په فخر سره ایم کوي ډیر په ویار سره ایم کوي کنه پاری باندې نشرمېږي او کله تور سره بحث کوي چې دا خو مثلا ښه خبره نه ده ولې داسې یو څه پوښت کوي ولې داسې کومنټ ورکوي هغې په ساتو سره نورم بحث کوي خو زیاتره داسې وګړي ما ولیدل چې زموږ په پوهنتون کې پوهنځي کې او ډېر شخصیتونه یې لرل بعضې مستارې آیډي ګانې لرلې له هغې آیډي ګانو څخه به ډېر منفي کومنټونه کول کله چې هغو موږ وڅېړل رسوا شول چې مثلا زموږ هم صنفي دی ده بیا به موږ چې پوښتنه وکړه چې ولې مستارې آیډي جوړوي ولې چاته خراب کومنټ ورکوئ نو بیا به خجالت راغی هغه وخت کې خو ځینې انسانان دغه غلط کار هم مثلا چاته خرابه خبره هم کوي دا هم په فخر سره اخلي ویار سره یې اخلي هغو په دې باندې نه شرمېږي ځکه که یو انسان پوه شي چې دا غلط کار دی او څوک په دردېږي هغې څخه به لاس واخلي خو زه انسانان د خلکو له ځورولو څخه د خلکو له دردولو څخه غلط نظرونه ورکول څخه هم خوند اخلي د نور چا په ژوند کې د حالات هغو په اړه منفي کومنټ ورکول دو ته خوشاینده ده البته خوند به ورنه اخلي چې د یو چا په ژوند کې د یو چا په پوسټ کې کار لري او غلط کومنټ ورکوي
داسې کسانو ته به تاسو ته ویل ولرئ چې دوی د یو چا په پوسټ باندې نامناسب کومنټونه ورکوي سبا ورته وای په اخر کې
ها خلک چې تحصیل کړه د زده کړې کړي دي د دوه څخه ډېر غټي تامې کیږي د دوه څخه دا تامې کیږي چې یو ښه خبره چاته وکي یو ښه کومنټ چاته ورکي داسې یو خبره چې پاغي باندې داغه خويندې ورونه کورنۍ ملګری دوستان ټول نه ور باندې فخر وکي زما کشان له دوه څخه یو څه زده کی زه کله دوه څخه تامه کیږي تا که دائم لا ان شام زده کړې دا د فرض ده چې یو چاته خیر ورسېد د فرض ده چې یو چاته نیک لار او خیانت دی لپاره چې یو چاته غلط کومنټ ورکړي او ته خبره وکي زما غوښتنه خو خپل ځوانانو څخه دا ده چې هېڅکله یو چا باندې منفي کومنټ مه جګوئ که یو چا خبره هم غلطه وه منفي کومنټ اجازه نه لري ځکه هېڅوک حق نه لري یو چا ته خرابه خبره وکړي که یو چا خرابه خبره هم پوسټ کړې وه یا غلطه ستا د دید نه وه ته تېر شه ورنه دا چې بله در باندې لګېدله تېر شه ورنه مه یې ګوره حال دا چې ته جګ شي یو خراب کومنټ ورته ورکوي د انسان په روحیه باندې خراب تاثیر وکړي لکه مخکې ما نو کړه چې ما به د زده کړې په اړه یو کومنټ چکو یو لیکنه به مې وکړه، حتی یو د خندا سټیکر به ما روحیه دومره خرابوله چې ما به یو هفته لیکنه نه کوله، دومره به مې روحیه خرابېدله. نو زما له ځوانانو پیغلو څخه دا دی چې که انټرنیټ دی که میډیا ده سوشل میډیا د دې ټول څخه منفي نه بلکې مثبته استفاده وکړي، ښه استفاده وکړي، یو بل ته مینه خپره کړي، یو بل ته دوستي خپره کړي، یو بل ته یو ښه ټکی ور زده کړي، حال دا نه چې په یو بل باندې نیوکې وکړي او خراب بې خبرې وکړي. او زه خو د ټول نه دا هیله لرم چې یو چا خرابه خبره هم کړې وه د هغې دلیل پوښتنه وکړي، هغه وسړي شاید تاسو هغه انسان درک کړی نه هغه په کوم مشکلاتو کې دی، څومره سختو نه تېرېږي، کوم رقم سختې په خپل ژوند کې لري چې داسې یو خبره لیکي یا داسې یو کیسه لیکي یا داسې یو داستان لیکي. یو انسان د بل انسان د حال نه هېڅکله نه خبر، یو څوک د بل د چا د ژوند نه هېڅکله نه خبر. کېدای شي ستا یو منفي کومنټ په یو چا دومره خراب اغېزه وکړي چې هر څه پرېږدي. نو هیله مې دا ده چې له دې څخه لاس واخلي، ځکه هېڅوک حق نه لري چا ته خرابه خبره خراب کومنټ ښه خبره کولی شي کور دې ودان او که ښه نه شي کولی نو چوپ کښېنه بهتره ده زما په نظر سره.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامته اوسئ.
مننه، تاسو نه هم ډېره زیاته خود جانې.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تربیه فرضیه کې چې یاست علمو مال او ملګری. درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام د ازاده رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د درسی ساعت خبرونه ته خره غلاست. نن سه‌شنبه ده او د اوم ماتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس واردی. د یادونې وړ بولم چې د نننۍ خپرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازاده رادیو خبريږي. پیل کې د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او ښوونکي دا راته تشریح کړه چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن به ښوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي. د حجرې د ویش په برخه کې به دا واورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي. دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوي حجرې څه ډول یو حالت خپلوي، دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجره مستقیم ویش. مستقیم ویش دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجرې په منځ کې دننه خوا ته ژوروالی منځته راځي چې په نتیجه کې حجره په دوه برخو ویشل کیږي. دوهم د حجرې غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډوله دی، یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف میتوسیسیس، د حجرې په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي چې په نتیجه کې لیوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځته راځي. نوی تولید شوی حجرې یا لورنۍ حجرې په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته له ویش ته مخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت تیله صرف نمونه په همدغه برخ کې یادوو. اول پروفیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تیلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرپیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایي کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یوه عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځ ته راځي. په دې عملیه کې د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځ ته راځي. نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي، لومړی او دویم میوسیس چې یو په بل پسې صورت نیسي.
هو کې درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې ښوونکي وویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انترفیس وایي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونې په دوام د اتم ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوې ولوستې. ښوونکي راته وویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوې مثبت حسابېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. لخون کې بواورو چې د نباتاتو عالم لشنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو، په دې اړه بشپړ درس لخون کې اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د زیایي ترکیب د عملیې په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپله د نبات لپاره، بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې له نباتات څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي، واده وکړي، له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات یې استفاده کوي او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي. چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدله آب و هوا، رطوبات او باران ووسي، نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي. چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې ښوونکي موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیې لپاره له یو بله استفاده کوي، او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادي راډیو څخه درسي ساعت ته واګیاست. د نهم ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خولې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجیږي. ښوونکی د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفس سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفس سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو د هغه مهمې برخې به ووایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږل وپیژنو. دا معلومداره خبره ده که چیرې یو انسان د څو دقیقو لپاره تنفس ونه کړي ژوند له لاسه ورکوي. تاسو ګورئ که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو لپاره اوبه ونه څښي د ژوندۍ پته کېدلی سي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډېر خوراک ونه کړي د ژوندۍ پته کېدلی سي. مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کړي دی مري ژوند له لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو دا د کومې خوا کېږي؟ د کومې خوا موږ د هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپېریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی، هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. دغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربن ډای اکساید جوړیږي هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفسي سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چی شي ته وایي؟ د هوایي لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایي لارې او سږي فقط خپله د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي سی خبره ده، د خویه د لارې هم موږ تنفس کولای سو. مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضو د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس ول د ستونې او حنجرې څخه تیریږي بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبة توریه یا د ترخیا او د برانشونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخلیږي. په سږو کې خپله دننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غازات تبدله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګا. په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناکه مایع شتون لري. د هغه تر څنګ نری ورشتان یا سیلیاوي شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یو واري تیریږي. د لزجي مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یو واري هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجن کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومي یا ستونی. موږ پر دې باندې په هضمي سیستم کې ژغېدلي یو. د تنفس په وخت کې د ستونې څخه یوازې هوا تیریږي. بل موږ په هضمي سیستم کې ویلي وو چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښوله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو. راځو و حنجرې ته. حنجره د ستونی یا د کومې څخه وروسته قرار لري. په حنجره کې خپل دوه دانې پردې یا د غاښ تناوونه یا سعودي تناوونه شتون لري. دغه تناوونه چې دي زموږ سره کومه کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غاښ د خولې څخه راوباسو. دغه غاښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي؟ دغه صوتي پردې چې شتون لري دلته ډیره پیژي. کله چې پر پیدو باندې شروع وکړله د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بالاخره دلته غږ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینو په ښځینو کې فرق کوي. هغه دی چې د نارینو او د ښځینو اوازونه هم توپیر لري. قسمتوریه یا شخیات رازو دا یو غزروفی یا کلپندو که تا ورطا تش پایت دی چه ده جیس خیوازی هوا تیریجی ده هنجره سخورست موقعات لری اجدوالی یه پا بالیغ و اشخاصو که یه وله سانتیمیتره او قطریه دو نیم سانتیمیتره دی ده هم لکه چنگه چه مجرو ویل پا پازه که سیلیاوی شتون درلو دی دلتا هم سیلیاوی شتون داری داغ سیلیاوی نپریش دی چه سرژی تا گرز غبار میکروبونه او نور مزیر مواد داخل سی د قسمتوریه لوله برخه ده هنجره سره تړلې ده پکښته برخه کې شخیا په راستا او چپا برانشونو باندې ویشل کیږي راستا برانش چې دی هغه راستا سرژه ته داخليږي چپا برانش چې دی هغه چپا سرژه ته داخليږي دغه شخیا ده موږ ویل چې کله د سرژه ته داخليږي په راستا برانش باندې بدلیږي او په چپا برانش باندې بدلیږي سرژه چتوای د هوا څخه ډک اسپنجي ډول ارتجاعي بالونونه دي څه معنا ده اسپنجي ډول دا معنا چې شکل یې دغه رقم دی ارتجاعي دا معنا چې دی د پراخېدو او د کوچني کېدو قابلیت لري بالونونه یو مثال دی د بغیانو سره مثال ورکړی دی چې بغیان یې هم دغه رقم پراخه کیږي بیرته کوچني کیږي د سینې په راسته طرف کې او په چپه طرف کې په دواړو خواو کې در حجابي حاجز پورته موقعیت لري په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانچونه ویلي وه هغه یواري په برانچیولو باندې بدلیږي د برانچونه او د برانچیولو تر مابین فرق سته برانچونه دوه دانې وه برانچیولونه په پیخر دي د هغه څخه وروسته برانچیولونه په نور برخو هم بدلیږي مګر په پای کې په هوایي کڅوړو باندې بدلیږي اوس نو هوایي کڅوړه چی شي دي ما وخت هم ویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایي کڅوړه دي غازا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي هر سرژی چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایي کڅوړه لري د دې عمومي سطح ډیره ده ځکه چې دی خپل هم ډیر دي دلته کپیلریز یا شوریا و روک یا وشته ډول رګونه شتون لري د دغه وشته ډول رګونو په واسطه باندې اخستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه وشته ډول رګونو ته جذبیږي او هغه وشته ډول رګونه د بدن بیکار مواد کاربن ډای اکساید اضافي مواد چې هغه راوړي دغه هوای کسون تی ورکی تر سو دی خارج کړي د بدن څخه دلته تاسو وګورئ برانکس ما درته ویل برانکس چې دی هغه بیا په برانچونو باندې بدلیږي برانچونه په برانچیولونو باندې بدلیږي بلاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي هلته نو بیا کاپیلریز یا ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی د تنفس عملیه اسانه د سا اخستل د سا استل یا سرته د هوا داخليدل د سر څخه د هوا وتل د تنفس عملیه په نامه یادیږي چې انسپایریشن او اکسپایریشن کچیر بین د سکیورټو وای هم سیدي یو ځوان انسان چې دی هغه په یو د کې د دوول څخه تر شل واري پر سا اخلي دا نارمل دی دا به کېدار سی غیر نورمال سی چې هغه په مش پرانه لري تر سو سترته وایمه په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریج یا هم تر دوول سره ډیر کمیږي د غازاتو لیژل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حد پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی او بل کاربن ډای اکساید دی تر ډیره حد پورې کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوستل کیږي چې د زړه څخه وروسته دا وینه یو وار سرو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اطراف منظور باندې د بدن څخه وایستل شي
مننه چې درسي ساعت تغواګی است خون کې راته ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي په دې هیله چې تشریح شوی درس تر سره د کتاب د تمرینونو د پښتنو په حل کې مرسته وکړي د بیولوژي پراتونکو درسي ساعت کې د اوم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو او دا به واورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي د نهم ټولګي د جغرافیې په برخه کې به ښوونکی راته د وینې د سیستم دوران لومړۍ برخه وړاندې کړي
وکړې د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسی ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي.
د درسی ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. پاتې ورځ مو نیکمرغه.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.